همه رو زد در برابر زنان افزایش می‌یابد. گفتنی است تامین همه حقوق اجتماعی و سیاسی زنان از سوی طالبان یکی از شرط‌های مهم برای آغاز برقراری روابط و بر رسمیت شناختن حکومت آنها از سوی جامعه جهانی است.
السلام علیکم مطبج شویز امید زهیر مالیم لند خبرونه د مهاجرت نړیوال سازمان وای په افغانستان کې زورګونه بي ځای شوی خزي روغتي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخ دي د سازمان په خپل ټویټر باندې لیکلي د خزینه روغتي کارکونکو د کمښت لامل خزي اونجونی د کافی ملاتړ موندلو لپاره له مبارزه کوي افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وای دوی سکهال د 15000 څخه زیات مېرمنو ته د زیګون پر مهال خدمات وړاندې کړي دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې روغتي خدماتو ته لاسرسي کم شوی او تر خوې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواخ زیات شوی دی اگر په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولي وای دوی د امحال په افغانستان کې درې ډیر شروختونو نوم لاټړ کوي د استازولې مشر الوی فیل یون پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی یوازې د کابل په ملالۍ زیګنتون کې چې د دوی سازمان یې لاټړ کوي د ورځې 15 ماشومان زیږي چې هر ډول اساسي روغتي خدمات ورته رسیږي د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان سره په روغتي برخه کې مرستې بندې شوې چې په صحي سیستم یې منفي اغیز وکړ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای په سمنګان ولایت کې د کار په بدل کې د مزد له پروګرام څخه 215 کورنۍ برخمن شوې دي د ادارې پرون په یو لندکی اعلامیه کې ویلي دغه کورنۍ توانیدلې د کار په بدل کې په دې مزد سره خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړې دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري د هند شمال په یو فابریکه کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه اته کارګران مړه او تر لسو زیات نور ټپیان شوي دي د پولیسو یو لوړ رتبه افسر پروین کومار پرون شنبه وویل د اتر پردیش ایالت په هاپور کې د یو بایلر تر 14 وروسته فابریکه کې اور لګیدلې چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي د ایران رهبر په آبادان خان کې روسي اعتراضونه د ایران د بهرنیو دښمنانو کار بولی او د په وینا دغه دښمنان د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو هڅه کوي رویټرز خبری اژانس په حواله آیت الله علی خامنه‌ای پرونشان بدات سرګندونی وکړي په ایران کې روسي اعتراضونه په آبادان کې د یو لسپوړیز ودانۍ تر نسکورېدو وروسته پیل شول په هغه پیښه کې و ډیر کسان مړ شوي دي چارواکي وایي تر اوسه د خاروالانو او نورو چارواکو په ګډون 11 کسان نیول شوي دي او په داسې حال کې چې روسي ازوف او تور سمندرګیو ته غزیدلې لارې تړلې او هلته د اوکراین 1 میلیون ټنه غله راګیر پاتې ده د روسي جمهور رئیس پر اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې د ماینونو خخولو تور لګولې ولادیمیر پوتین د روسي په سوچي خار کې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل
موږ هغه کساندو چې په بندرونو کې ماینونه وکړل دا اوکراین مو په وار وار خپل ټولو سیالانو ته ویلي پریږدي چې اوکراین بندرونه له ماینونو پاک کړي او پریږدي چې د غلو دانو کشته له بندرونو ووزي موشي خدي توپ تضمینو
د روسي جمهور رئیس وای اوکراین ته د غلو د لګډولو تر ټولو ساده او ارزان لار بلاروس ته خو غربي هیوادونه روسیا تورنوي چې اوکراین ته د غلو دانو د لګډ مخه نیولې ده د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای شئ ادرس مو azadiradio.com ده د جون 15 ماده چاپیریال نړیوال ورځ د خدای افغانستان د خدیز د دوو ولایتونو په ځنګلونو کې اورونه بل دي چارواکي د اور د مهارولو خبره کوي خو ځای خلک بل سوای
دغه ور په دوه برخه کې د مهر شوې په یو برخه کې لغمان علي شنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده
په روزګان کې د یونیسف لوري د فوتبال سیالۍ پایل شوې خو هدف یې څه ده
دغه لوبې د په هنې د ریاست خاصه د مدرسو او شونځي ته د مشمن د تاګ او جوړولو په مناسبت باندې جوړې شوې
اوکراین وای په سیورو دونیتس خار کې 40% لاسا وتلې خاورا بیرته نیولې ده او بازار ته مو د یو نوی ماډل کمپیوټر لراتلو خبرو
پاناسونیک کمپنی وایي چې د ټف بوک په نوم د 14 انچ لپټاپ یې تر ټولو لپټاپونو کلک یا مقاوم دی
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهر مو په خیر په نورستان او کونړ کې ځنې ځای فعالان وایي د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې لګیدلې اور د لغمان ولایت یو ځنګلته په خبرېدو ده. د افغانستان په ځنې یو ځنګلونو کې دا اورونه داسې محل لګیږي چې نن د جون میاشتې 15 د چاپیریال نړیواله ورځ ده. په نورستان کې لڅ کم دوه اونیو لګیدلې اور پراخ زیانونه هم اړولې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګیدلې اور لمبې لا پوره خاموش نه دي چې د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم د اور د خپرېدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ یو اوسیدونکی صدیق الله وایي چې اور اوس د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر لوري د خپرېدو په حال کې دی.
دغه اور په دوو برخو کې دمه هر شوی، په یوه برخه کې لغمان علیشنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده. نو کدی ته رسیدګي ونیسي او د دې مخه ونیول سي، په دې سره به د خلکو ته ډیر غټ زیان ورسیږي چې بیا به د خلکو ډیر مشکلات سره اخته سي.
په نورګرام ولسوالۍ کې د لګیدلې اور علت د یوې ځنګلي سیمې پر سر د دوو قومونو ترمنځ لانجه شول سوې ده. تیر پنځشنبه د کونړ د چاپی درې ولسوالۍ په دوو ځنګلي سیمو کې هم د اور لګیدنې راپور ورکړل سو. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې خلکو د اور په مړ کولو کې همکاري کړې ده. د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم وایي چې د نورستان او کونړ ولایتونو په ځنګلونو کې لګیدلې اورونه د ولس په مرسته کابو سوي دي.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسي د ځای مسولینو په همکاري باندې هغه ور د پسوي دي مکمل ختم سوي دي، هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نسته.
خود نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې د خپل نوم لا خستو ډډه کوي وایي چې د اور د مړه کولو لپاره تر اوسه اساسي اقدام نه دی سوی.
اوس دغه اور زیات شوی دی، تقریبا 50 جریبه ساحه د غره لمنځ ته لیس وزیدلې ده، نور هم د تخریب په حال کې ده، هیڅ نو کومک نه رسیږي. هلته
علت څه دی چې د نورستان په نورګرام کې لګیدلې اور دومره زیات دوام وکړ او نورو ځایونو ته هم خپور سو؟ د کرنې او چاپیریالي مسایلو متخصص میرویس خوجانی وایي
چون جوزا میاشت آبادونه ډیر زیات تیز دي، آبادونه ډیر زر کولی شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه به حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته تاثیر دی. ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي، هلته مور راغلی.
نن د جون 15 د چاپیریال نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې په همدې ورځ هم طبیعي شتمني په اور د سوځېدو په حال کې ده. په نورو نړۍ کې دا ورځ د چاپیریال خوندیتوب او صفا ساتلو ته د خلکو پام اړولو لپاره لمانځل کیږي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
له شپږمو د پورته ټولګیو یو شمیر انجونیز د کوون کې وای طالبانو لا هم د دوی د خونځیو د خلاصون لپاره په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. که څه هم سمو د مخکې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو پورته د انجونو د خونځیو د خلاصون په اړه د سترې محکمې د رئیس په مشرۍ د یو وخت کسي زپلاوی د ګمارل کې دوه اعلان وکړ، خو لا د دې پلاوی د چارو د پرمختګ په اړه معلومات نشته. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
زموږ د تعلیم په برخه کې خاصه توجه وشي ځکه چې هر ټولنه
د کندهار ولایت اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ده. دا زده کوونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نوم واخیستل سي، خو وايي طالبان باید په خپل کړو ژمنو عمل وکړي او د خوانځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیسي.
کچیر موږ د تعلیم څخه محروم شو، نو نه یوازې نه نسل بلکې راتلونکي نسلونه هم د تعلیم څخه به محروم وي. او زه غواړم زموږ د تعلیم په برخه کې خاصه توجه وشي.
سمایا رمزي هم د دولسم ټولګي زده کوونکو او د کابل ښار اوسیدونکو ده. د هم ازادي راډیو ته ویل
طالبانو سموږ ته خوانځي او پاړه یو کمیسیون اعلان کړ، خو زه فکر نه کوم دوی کار وکړي ځکه په دې موده کې دوی ډېرې ژمنې وکړي خو یوه یې هم عملي نه کړه. خو غواړو چې خوانځي مو بیرته پیل شي.
دا د انجونو په شان ډیرای افغان انجونی د خپل راتلونکو لپاره ناهیلی سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د انجونو د خوانځیو د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم په مشرۍ د یو اته کسي زپلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ. که څه هم موږ هڅه وکړه د غپلاوي د کار او فعالیت په اړه د طالبانو حکومت د وایندویانو او پوهنې وزارت نه تازه معلومات راوخلو، خو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکلی چې زیات معلومات مکسر نستا، یوازې دومره خبر یو چې کمیسون جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان غړي سمیرا حمیدی وایي چې د طالبانو له لوري د دې ډول کمیسونونو اعلانول یوازې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل دي او عملي بڼه نه لري.
د دغه ډول کمیسونونو رامنځته کول یوازې وخت وژنه ده. د دې لپاره طالبان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري او تر څنګ دوی اړ دي چې نړیوالې ټولنې ته دا وښيي چې بدلون یې کړی او د افغان ښځو د حقونو په اړه یې لیدلوری بدل شوی او ورته ژمن دي. نو د دې کمیسونونو په جوړولو وخت تیروي.
سرال د چې طالبانو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره په یوې تګلارې کار کوي، خو دا لا تر اوسه روښانه نه سوه چې دغه تګلاره کله وروستۍ کېږي. له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د نن افغانستان او بهر کې ګڼ شمېر غبرګونونه له ځان سره لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پنشیر لپاره د طالبانو امنیه قومندانی په دی ولایت کې د لزګونو کسانو د نیول کېدو خبرونه نه مني. تر دې مخکې د پنشیر د والی ویاند ویلی وو لدیرش تر څلوېخت پوری مشکوک کسان یې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم په دی ولایت کې ځینې کسان له مقاومت جبهې سره چې د طالبانو یو له مخالفو ډلو ګڼل کېږي او عملاً ورسره پر جګړه بوخته ده د ارتباط په تور نیول شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پنچیر لپاره د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق پرون شنبه رسنوی ته ویلي چې په حصے اول کې له 1300 پورې کسان د ناسم پوهاوی لمخې نیول شوی چې ورسته به خوشی شي. په عین حال کې د پنچیر لپاره د طالبانو امنی قومندان مولوی داد محمد بتار پرون ازادۍ رادیو ته ویل نیول شوی اکثر کسان تر پښتنو ګرویګنو ورسته خوشی شوی دي.
تعداد افراد اشخاصی که مشکوک به نظر می خوردین
ځین کسان چې مشکوک ښکارېدل کښته کړای شوی. کله چې د کلی ملکان ورڅخه پښتنه کړي دوی ویلي چې د زمرد په کان کې کار کوي. دوی ورسته خوشی شوي. د هغو مشکوک کسانو شمیر خورا کم دی چې د طالبانو له مجاهدینو سره دي. نور ټول خپل کورن ته ستنه شوي دي.
د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم د طالبانو دوامده مخالف ډلې مقاومت جبهې سره د ارتباط په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. په هغه ویډیو کې چې وړ مورس په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده طالبان یو سلولاس کسان شماري چې زندان ته د لیکدول په حال کې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ 13 اونۍ له افغانستان تر ستنېدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول د خلکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې وه.
د دې خبرونه په دویم انیمای کې د زدکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د 3 ساعت خبريږي، خو له هغه وړاندې ګڼ نور مهمه موضوعات هم شته. اله لرم چې راسره پاتې شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د درملو واردونکو او ډاکټرانو د درملو لکموال شکایت لري، خو د روغتیايي محصولاتو او د درملو د اتحادیې متشبثین په بازارونو کې د کافي اندازې درملو د شتون خبره کوي. د افغانستان د روغتیايي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثینو د شنبې پورس په کابل کې د وی خبري ناشې په ترڅ کې ویل په کافي اندازه درمل په بازارونو کې شته او خلک دی نه اندېښمن کیږي. خو په کابل کې د ځنیو درملتونونو سختنان د خبري ردوي وای لا هم درمل کم او بیا یې ډیره لوړه ده.
په کابل ښار کې په بازارونو کې د درملو د کموالي په اړه د شکایتونو په دوام د افغانستان د روغتیايي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثین ادعا کوي چې په کافي اندازه درمل په بازارونو کې موجود دي. د دغه اتحادیې سرپرست او مرستیال ګل حلیم حلیمی د شنبه په ورځ په کابل کې دی وی خبري ناشته پر مهال وویل
متاسفانه چې بعضي هیوادوال فکر کوي چې په مکمله توګه په مارکیټ کې درمل شتون نه لري. موږ د سکتور متشبثین ولست ډاډ ورکو لکه څنګه چې مو تیر کلونو کې د کورونا وبا په مکمل قرنټین کې هیوادوالو ته درمل او روغتیایي محصولات عرضه کړل، همداسې به دغه خدمات اوس هم په خپل ټول توان سره جاری ساتو. ولستې اندېښمن نه وي.
خو کابل ښار کې د یو شمېر درملتونونو څښتن وایي د دې ښار په بازارونو کې د درملو د کموالي ستونزه لا هم په خپل ځای ده. د یو درملتون څښتن د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، خو ازادي راډیو ته وویل د درملو کموالی د دې لامل سوی چې بیې لوړ سي او د درملو پلورونکي او ناروغان له ستونزو سره مخ کړي دي.
بدون شک ما به کمبود دوایی در افغانستان مواجه هستیم.
به شک پرته چې موږ په افغانستان کې د درملو له کموالي سره مخ یو. مخکې چې موږ کوم درملو ته اړتیا و د پروان هوټل چې د درملو ستر مارکیټ دی له هغه ځایه موږ ترلاسه کول، خو اوس چې ورزو د درملو عمده پلورونکي وایي چې له موږ سره درمل کم دي. کچېرې د یو ډول ټابلیټو لس پاکټونو ته مو اړتیا وي، وایي 15 پاکټه واخلي چې موږ سره کم دي تر څو چې نور راوړي. نو له بده مرغه ښایي مافیا سره وي، خو په بازار کې درمل کم دي او هر څوک نشي کولای په اسانه او ارزانه توګه درمل ترلاسه کړي.
په
کابل کې د دغه درملتون څښتن ادا کوي چې د دغه ښار په بازار کې د ټولو درملو بیه 40% لوړه شوې ده. له دې سره د افغانستان د روغتیايي محصولاتو او درملو د صنعت اتحادیه مشر کمال الدین کاکړ د شنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل افغانستان ته اکثره درمل په قاچاقي ډول ورديږي چې کیفیت یې د تضمین وړ نه دی. د ښاغلي کاکړ په خبره دا ستونزه د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د درملو د تولید فابریکې له ستونزو سره مخ سي.
زمون له مشکلات څخه یو اساسي مشکل دا دی چې په مارکیټ کې قاچاق درمل ډیر. قاچاق هغه درمل دی چې د دې کیفیت تضمین شوی نه ده، محصول مالیه ورکړل شوی نه ده، او هیڅ څوک د دې تضمین نشي کولی چې دا د یو مریض ته ورکړل شي او هغه دې سم درمل وي. نو بنا په دې سبب باندې زمون داخلي سکتور چې په درملو کې تولید کوي دا له ډیر زیان سره مخ شوی دی.
له دې سره د طالبانو د حکومت د درملو او خړو ملي اداره هم د دې موضوع په تایید سره وایي چې هڅه کوي افغانستان ته د قاچاقي درملو د واردولو مخه ونیسي. د ښاغلي کاکړ په خبره دا مهال په افغانستان کې د درملو د تولید شپږ اتیا فابریکې موجودې دي چې له دې شمېره 550 فابریکې عملا 375 ډوله درمل بازار ته وړاندې کوي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین وایي په سیوریدونیتسک ښار کې 40% لاسه وتلې خاورې بیرته نیولې ده. په همدې حال کې د دونیتسک والي ویلي چې روسي ځواکونه د سلویانسک ښار په 15 کیلومتره کې دي. اخوا د برېټانیا پوځي استخباراتو اټکل کړی چې دا مهال روسي د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې په سلو کې پر نوې برخه ولکه ټینګه کړې ده.
اوکراین وایي سره له دې چې د دونباس سیمې د نیولو لپاره د روسي پوځي عملیات روان دي، اوکراینی ځواکونو په سیورو دونیتسک ښار کې 40% هغه ساحې بیرته نیولې چې له لاسه یې وتلې وې. کیف وایي اوکراینی ځواکونه کولی شي د نښتو له دوام سره سره دغه نیول شوې سیمې د دوو اونیو لپاره وساتي. په لوهانسک کې د پوځي ادارې مشر سرهی هایدی ویلی چې اوکراینی ځواکونه په سیورو دونیتسک کې دننه د خپلو سنگرونو خوندي ساتلو ته دوام ورکوي او په څو سیمو کې د روسي ځواکونو د شاته تمبولو په حال کې دي. پاینه حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکی ویلي چې دوونه په کار دي څو د اوکراین د جګړې جبهې ته د هایمرس په نوم د امریکا پر مختللې راکټي دستګاه ورسیږي. د هغه سیستم دی چې په 80 کیلومتره کې هم اهداف وشتلای شي. د دونیتسک والي پاولو کرلینکو ویلي دا مهال روسي ځواکونه د سلوویانسک ښار په 15 کیلومتره کې حضور لري. د اوکراین د جنوبی ښار اودیسا یو چارواکی ویلي چې د روسیې یو توغندای د کرنیزو محصولاتو پر یو ذخیره لګیدلی او دوه کسان یې ټپیان کړي دي. د دې ترڅنګ د اوکراین دفاع وزیر الکسی روزنیکوف په سلوواک جمهوریت کې یو کانفرنس ته د ویډیو له لارې په خبرو کې وویل
کرملین هڅه کوي چې جګړه یې اوږدې مرحلې ته بوزي. د اوکراین د جنوب په هغو سیمو کې چې د لنډ وخت لپاره اشغال شوی وي په لمړی درجه کې په خرسون سیمه کې د دې شاهدان یو چې د روسي پوځ د پرمختګ پر ځای د دفاع هڅه کوي.
د برتانیا پوځي استخبارات اټکل کوي چې د مهال روسیا د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه په سلو کې نوي برخه په خپل کنټرول کې لري او احتمالا پر روانونه کې به په بشپړ ډول پر دې سیمه ولکه ټینګه کړي.
پر اوکراین د روسي غیر موجه جګړه له سلو ورځو اوختی ده. خو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر سیلنسکی د دې جګړې په سلمه ورځو ویل چې پکې بری حتمی دی. له ټکنالوژي دا چې د نړۍ تر ټولو کلک لپټاپ به ژر بازار ته وړاندې شي. پاناسونیک یو لپټاپ راباسي چې د نړۍ تر ټولو کلک لپټاپ بلل کیږي او چارج به تر ډېره ساتي. که دا کمپیوټر افغانستان ته وارد شي شاید ډېر یې اخیستو ته زړه ښه کړي، ځکه افغانان لا هم د برېښنا د کمی له ستونزې سره مخ دي. دا چې دا کمپیوټر نورې څومره ښېګڼې لري تفصیلي له عصمت سار وانه.
پاناسونیک کمپنی وایي چې د ټف بوک په نوم د 14 انچ لپټاپ یې تر ټولو لپټاپونو چې تر اوسه دې کمپنی او نورو جوړ کړی دي کلک یا مقاوم دی. دا لپټاپ چې د منیزیم د ترکیب پوښ لري تر نشتې 2 متره ژورو پورې د اوبو په وړاندې مقاومت لري. همداراز د دوړو او خاورو د نفوذ په وړاندې هم مقاومت لري. پاناسونیک کمپنی وایي دا لپټاپ د هوا د شدید بدلون او د لمر د وړانګو په وړاندې هم ډیر مقاومت کوي او له همدې کبله د هغو کسانو لپاره مناسب دی چې په لوړو سیمو کې اوسي. د پاناسونیک د دې ماډل لپټاپونو بل شیګنه دا ده چې د خپل مخکینیو ماډلونو په پرتله سکرین پراخ دی او په عین حال کې وزن په مجموع کې کابو 450 ګرام لشته. دا لپټاپ د کاراونکي په خوښه په بلو ری درایو یا ډی وی ډی کار کوي. همدارس یو اضافي بیټری پکې نصب کړي شي او په هغو ځایونو کې چې برېښنا نوي تر ډیرو ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د دې لپټاپ لومړنۍ بیا 4,809 نیوی ډالر ټاکل شوی او پر روان پسرلی کې به بازار ته د پلورلو لپاره وړاندې شي.
او مخکې لدې چې د نور مهم موضوعات درته خبرو کو درنو اوریدونکو بیا هم یادونه کوم چې د خبرونه په دویم نیمایي کې به د درسي ساعت د زدهکوونکو لپاره ځانګړي خبرونه خبر شي.
لا خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړي چې یو شمیر مهم ټکي سفی الله ستانک ظاهر اوروي.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د القاعده په فعالیتونو او له عملی د احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکل شوی چې القاعده د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې له پټن ځایونو برخمنه ده. ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره اونۍ د القاعده په تړاو یو راپور خپور کړ چې د ګارډین په خبره موندنې به هغه اندېښنې زیاتې کړي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګریزو بریدونو د بستر په توګه کاریدای شي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور هغې برخې ته اشاره شوی چې په افغانستان کې د القاعده مخ په زیاتېدونکي آزاد فعالیت ته په کتو په راتلونکو کلونو کې به دا ډله د لرې واټن بریدونو جوګه وګرځي. د ګارډین د مقالې لیکوال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د القاعدې لپاره د پراخ فعالیت د زمینې د برابرولو یو عامل یاد کړی. هغه زیاته کړې د طالبانو او القاعدې ترمنځ نږدې اړیکې به د امریکا د ولسمشر جو بایډن منتقدینو ته دا چانس په لاس ورکړي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه یوه تېروتنه وبولي. خو لیکوال بیا ویلي افغانستان ته د لوی شمیر بهرنیو ترهګرو د تللو په اړه اسناد نشته او یوازې د کم شمیر دغو ترهګرو رسیدل تشخیص شوي. د ګارډین په مقاله کې بیا د طالبانو د حکومت هغه دریست هم اشاره شوي چې ځان د دوهې تړون ته ژمن بولي او وایي له افغان خاورې به په نورو هیوادونو د بریدونو لپاره چاته اجازه نه ورکوي. تیره اونۍ د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب په حواله هم په رپورټونو کې راغلی وو چې القاعدې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خو له دې سره سره د ګارډین په مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور هغه برخه یاده شوې چې وایي د القاعدې غړي له زابل تر کونړ په بیلابیلو سیمو کې میشت دي او ښایي ځینې غړي د کابل په ډیپلوماتیک ساحه کې هم موجود وي چېرته چې په اسانۍ د بهرنیو چارو وزارت غونډو ته لاسرسی پیدا کولای شي. د غنو اوزګارو افغان ځوانانو ورزنیو گیمبازیو او وختیرولو د میل آنلاین پامور اړولې او لیکلي دي چې یو شمیر افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره گیمونو ته مخه کړې ده. ورسپانه لیکلي اوس ځوانان له اوزګاری په خپل موبایلونو کې د پوبجی په نوم یو مشهور آنلاین گیم کوي چې ارته چې د دوی د موبایلونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي. هغه هم داسې وخار کې چې خلک د حقيقي چاودنو ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. میل آنلاین د عبدالمصور رؤفی په نوم د یو درویشت کلن افغان ځوان خبرې راخیسته چې کاری ورس په خپل کوټه کې ناست وي او همدا پوبجی گیم کوي. رؤفی ویلی په خوایې خو فوټبال کوي خو سی ګڼ ملګری بهر دي او دای د وخت تیرولو او ملګرو سره د اړیکو لپاره دا گیم وهي. ورسپانی زیاته کړي طالبانو که څه هم د خپل لومړی دورې په نسبت لا تر اوسه د ساعتیرو او لوبو په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي خو په دې لټه کې دي چې پوبجی گیم بند کړي. گیمر عبدالمصور رؤفی ویلی کومې ساعتیری او خنداوی چې دوی په خواله ملګرو سره درلودي هغه اوس ټولې ختم دي او یوازې همدا گیم دی چې وخت پرې تیریږي.
د لویدیز نورستان د نورګرام او دواب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د رواني وچکالۍ له امله د غنمو کښتونه سوځېدلي. د دوی په خبره چې په کرلو غنمو کې پر زرګونه افغانۍ لګښت راغلی و، خو دوی ته یې نه غنم وکړل او نه هم د څارویو خوراکه. وچکالۍ ځپلي خلک له حکومت او مرستندویه د کومک غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل سیمې په دې راپور کې.
نورستان هغه ولایت چې په هر دره او خوړ کې اوبه بهیږي، خو بیا هم په زیاتو سیمو کې د غنمو کښت له تندې سوځېدلې او حاصل نه دی ورکړې. بزګران او دهقانان وای پر ځمکوی د غنمو تخمونه وکړل، کیمیاوي سرې ورکړې، خو وچکالۍ داسې وسوځول چې د انسانانو او څارویو دواړو خوراکې له منځه یوړ. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان:
د وچکالۍ نه د اوبه کموالی نه غنم ریبدل شوی نه دی، ختم او اوس جوار نه کری، اوبه نشته او نیالونه وسوځېده، ډېر خلکو ته چاغانې وچو، مالونه داسې پی کم کړي وو چې د شیدو کموالی نه و. بعضې خلکو چې ټول ورغمنه حلاف شو، یو سړی چې دوه سوه درې سوه وزې لري هغه شل دانه ورګې مې نه لري، په څه دلیل چې د خوراک نه و ګری کې مالونه ځان نه شي مړولی او شیدو نه و.
د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي صاحبداد همدرد راته وویل تیرو کلونو کې به یې په سیمه کې پریمانه بارانونه کېدل او ورسره به یې پر للمي ځمکو کرلو غنمو او نورو کښتونو ښه حاصلات ورکول، چې د دوی د غلې دانې د کمی ستونزه به یې تر یوه حده هواروله. خو سږ کال حالات بدل شوي او کرلي فصلونه یې سوځېدلي دي.
سږ کال بارانونه نه و، دلته د اکثرو خلکو خو هیڅ غنم شوي نه دي. هغوی چې شوي دي نو هغه هم پنځه منه لس منه، چې هغه هیڅ د دې خلکو د درد دوا نه شي کېدلی د افغانستان اسلامي امارت نه او تر څنګ نورو نړیوالو نهادونو نه چې هغوی په دې برخه کې کار کوي، د خوراکي موادو برنامې لري. د دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې د نورستان د ولسونو، خصوصا د نورګرام د ولسونو لاسنیوی وکړي.
ځایي اوسیدونکي ویره لري که چیرته وچکالۍ ځپلو سره د خوراکي توکو مرسته ونه شي، نو دوی به په اقتصادي لحاظ نور هم وځپل شي او د لوږې ناورین سره به مخ شي. د نورستان چارواکي هم وایي چې د باران نشتوالی د للمي ځمکو خاوندان له کرلو کښتونو خلاص کړي او سخت زیانونه ورته اړولي دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
کوم ځمکې چې بارانی ځمکې وي او للمي ځمکې وي، هغو کې خو بالکل فصل نه دی شوی، او کوم ساحه کې چې چینی وي لږې لږې اوبه درلودې، باران په کمبود په وجه باندې هغه اوبه هم کفایت نه دی کړی. بزګران او ولسي خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. نورستان ولس چې چونکې جایدادونه هم ډېر کم لري، موږ له نړیوالو موسساتو او دارنګې داخلي موسساتو نه دا هیله کوو چې نورستان خلک په دې سختو شرایطو کې یاد وساتي او هغوی سره مرسته وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې بزګران او دهقانان له رواني وچکالۍ شکایت کوي چې د هیواد ډېری ولایتونه وچکالۍ ځپلي، ورسره د بیوسو وګړو شمیر زیات شوی. د خوړو نړیوال پروګرام تازه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال 13 میلیون افغانان د خوړو کمی سره مخ دي.
او روزګان کې د یونیسف لاري راځي چې ماشومان خونځیو او مدرسو ته واستو تر عنوان لاندې د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د بهونی ریاست په چوکاټ کې د فوټبال دا سیالۍ چاته ورځې به دوام وکړي. اته لوبډلو پکې برخه اخیستې ده.
د لاسونو د پرکار د فوټبال د سیالیو د فیل لپاره خېشي. دا سیالی د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالی مرسته په لاره اچول کېږي. یادې سیالۍ د یونیسف له لوري تر دې شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ ناوخته پیل شوې. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وایي په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه اخیستې ده چې اته ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنټ چې نکاو ټورنمنټ دی، اته چمنو پکښې ګډون کړی دی، اته ورځې به جریان ولري په دغه استډیم کې او بعد هغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلوموو.
زبیح الله الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وایي موخه یې دا ده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست لخوا سه د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې سوې دي چې ټوله خلک د خپل ماشومان و مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. دی وای په دې سیالیو کې د ګډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان او اقمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ شوونځي ژر تر ژره خلاص کړي.
که وګورو وس پانتونونه د ښځو او د نارینهو د خلاص دي. یوازې زموږ ټولګي د شپږم څخه پورته بیا در دولسم ټولګي فربند دي. آیا په دې مابینس کې مشکل آیا څنګه شي شي ده؟ نو هغه حق لري د دې چې د زده کړو کې هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري د اګامستای چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم په دې